السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې اورېدو ته رابولم. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرون د پاکستان د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. خو له هر څه مخکې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې او بل ته د نوروز مبارکي ویلې. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې شپاړس تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې سول. او په عراق کې شوې ملا مقتدا السادة د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې په عراق کې د هر یو وګړي ته د تیلو په ویدو کې برخه ورسوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت خبرې کړې. دا خبره د تاجکستان د ولسمشری دفتر د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر امام علي رحمان خپل افغان سیال اشرف غنی ته تاجکستان ته د سفر بلنه ورکړې څو د کاسا د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د تاجکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امام علي رحمان بلنه ومنله. افغان ولسمشر په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې شپاړس تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې سول. له ار څخه یوې خپره شوې خبر پاڼې د ولسمشر غنی له خولې ویلي دا ډول عملیاتو ترسره کول د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي ځواک څرګندونه کوي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د ژغورنې د هوایی او ځمکني عملیات د ملي اردو د ځانګړو قطعو پر مټ ترسره کړي. دوی وایي په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات نه دي اوښتي او توانېدلي چې شپاړس بندیان د طالبانو له بند څخه خوشې کړي. په مزار شریف کې له یو شمیر څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو لرې کولو په دې هیواد کې په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ ناندرۍ زیاتې کړې دي. د دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند یو لوړ رتبه چارواکي عزیز الله کارګل پرون ازادي راډیو ته وویل د بلخ سیمه ییزو چارواکو د جنرال دوستم هغو سلګونو پلویانو ته د سوله ییز لاریون اجازه نه ده ورکړې چې د جنرال دوستم د عکسونو لرې کولو په غوسه کړي وو او غوښتل یې په مزار شریف کې سوله ییز اعتراض وکړي. خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې د مزار شریف ښار ته یې د سلګونو هغو نه پیژندو کسانو چې وسلوال هم پکې وو د ننوتلو مخه نیولې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکای چارواکي وایي درې تنه ایرانیان یې پر تهران له لګول شویو بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو تروند کړي. چارواکي وایي له دې ډلې څخه یو تن درې درس کلن رضا زراب یې د میامی پر نړیوال هوایي ډګر کې نیولی. دوه نور د زراب کارمند کلمه جمشیدی او د یونایټ آف بانک د ملت لرتبه کارکوونکی حسن نجیبی زاده په غیاب کې تورن شوي دي. څرنمالان وایي دغو کسانو د ایران د حکومت او ایراني سوداګرۍ په استازیتوب لسګونه میلیونونه ډالر لیږدول چې امریکا او نړیوالې ټولنې پر انتقال بندیز لګولی. ویل کیږي چې دغو تورونو ایراني اتباعو په ترکیه، متحد عرب اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې له ګڼ شمیر کمپنیو د دې پیسو د انتقال لپاره ګټه پورته کوله. په عراق کې شیمله مقتدا السادر د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې هر عراقي ته د دې هیواد د تیلو له عوایدو څخه برخه ورسوي. صدر دا غوښتنه پرون په بغداد کې په یوه لویه غونډه کې وکړه. نوموړي همدارنګ وغوښتل چې د ناپیلو سیاستوالو یو ټیکنوکراټ حکومت د په عراق کې رامنځته شي څو له فساد سره مبارزه وکړي. مقتدا صدر خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د عامه خدمتونو د ښه کېدو او د بیکاری د ختمېدو غوښتنه هم وکړه. مقتدا صدر پلویانو په تېره میاشت کې پرله پسې اعتراضونه کړي، د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. د کیوبیا ولسمشر رول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل سره له دې چې د دواړو هیوادونو په خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کوي، خو واشنگتن به د کیوبیا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخه کې فشار ته دوام ورکړي. ولسمشر باراک اوباما وړاندې وویل
د پیل ټکی دا دی چې موږ دوه بیلابیل نظامونه لرو، دوه جلا حکومتي نظامونه، دوه مختلف اقتصادي سیستمونه، همدارنګه په څو لسیزو کې ژور دوه اړخیز او نړیوال اختلافات لرو. هغه څه چې ما ولسمشر کاسترو ته وویل دا چې موږ مخکې حرکت کوو او شاته نه ګورو.
ولسمشر باراک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبیا کې د فدرال کاسترو له وخته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته یو مهم ګام ګڼل کیږي. او راپورونه وایي د سوري ځواکونو دا مهال د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دوشنبې پوره جګړه د دې ښار چې د می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې ده په څلور کیلومتري کې روانه وه. پالمیرا د یونسکو لخوا په نړیوالو میراثونو کې شامله سیمه ده. دغلته د دې میاشتې له پیل راهیسې د سوري ځواکونو او ملیشې د روسیې د هوایي ملاتړ په ملتیا هڅه کوي چې دا ښار له داعش وسلوالو ډلې بیرته ونیسي. د سوري د بشري حقونو د څار ډله وایي په وروستیو څو اونیو کې د سلګونو هوایي بریدونو سربیره د پالمیرا شاوخوا د حکومتي ځواکونو پرمختګ ورو دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران د شورا عالی سول سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان د پوز له مشر سره د افغانستان او سیمې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمانځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو ویلي چې دولتي چارواکو ورسره تر اوسه هغه مرسته لا نه ده کړې چې دوی ورته وعده کړې وه. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوسمهال کورني تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري.
هر شی خرسیږي پاکستانی او ایرانی. خلک افغانی خوښیږي. د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، ولې ګروسه وخت چې ور باندې تیریږي بیا هر شی خرابېږي.
د کابل چاپ مطبوعاتو د کتنه کوو او دا هم اوري چې ولسمشر باراک اوباما لسګونو کلونو وروسته د امریکا لومړنی ولسمشر ده چې کیوبا ته سفر وکړ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاند څنګه او د خزو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت ورکولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د ښو حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي دي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنو ته دوام ورکړي. سفی الله ستنگزی په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیض خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زردارونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدمتګار کوي، زه فکر کوم هغه د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، اب افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د د شورا عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچقنوایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو زده او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسلوال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړ شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخ ته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
افغان ولس سولې غواړي، موږ د جنگ غوښتونکي نه یو. خپل هغه مشران چې دی پیلي نظام کې اوسېږي او دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
خو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همون ته قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له وی خاصه طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاستراوړو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکداران اند یو کې حکومت ولید تنظیم معنی هم ګرځیدلې دي.
حکومتداري درست شدن.
خغلی زازای هم درست ټینګار کوي چې د سولې په اړه زده او نقیض خبرې اوسنی وضعیت ته په کتو ځان بخون کې تمامېږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان د پاکستان له پوز د پوز له مشر سره په دې هیواد کې کتنه کړې او د افغانستان د امنیت، سولې او د سیمې د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. لپی خبره په د ازادي رادیو همکار رپورت لري.
په افغانستان کې د بهرنیو یا ناتو ځواکونو مشر قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستانی پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په دواړو خي جوړې کو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا آی اس پی آر په خبر کړي خبر پاڼې کې ویلي چې دواړو پوزي مشرانو د دوشنبه پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکلسن لومړی سفر دی. د پوز مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پاڼې کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خيڅوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت، په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړي دي. خبر پاڼه همداراس کاږي چې جنرال نیکلسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوز ضربې از پوځي عملیات او همداراس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوز له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې سو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه سمو د مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
په راپور کې مو واردل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په پاکستان کې د دې هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې او څلور ساعته د انټرنیټ په پاڼه په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغانستان د نورو تحولاتو پر هم په همدې خبرونه کې ریپورټونه لرو، خو اوس د کابل چاپ د مطبوعاتو اورو چې اسد الله لودین لوستي دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ د سرپرست والی د پلویانو ترمنځ اختلافات او د نوې لمریز کال د پیل څرنګوالي ته ځانګړي کړی دي. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د جنرال دوستم او عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ممکن د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. په مطلب کې راغلی چې په بلخ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځورونه د عطا محمد نور د پلویانو لخوا شکول شوي او ممکن د دوی د پلویانو ترمنځ مخالفتونه ډیر کړي. د مطلب لیکوال بیا د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور دا څرګندونې خبرې کړي چې ویلي دي د جنرال دوستم انځورونه د اخلالګرو کسانو لخوا شکول شوي او دا به د دې لامل نشي چې د ده او دوستم ترمنځ مخالفتونه وزېږوي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه مطلب کې د جنبش ګوند د مسؤلینو په حواله لیکلي چې په بلخ کې د جنرال دوستم انځور د محلي مسؤلینو له لوري په قصدي ډول سری شوی دی. په مطلب کې د جنبش ګوند ویاند بشیر تایانج له خولې لیکل شوی چې د بلخ په تر ټولو ګڼې ګوڼې او امن سیمه کې د جنرال دوستم د انځور د سری کولو مسؤلیت د بلخ چارواکو ته راجې کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا د نوی لمریز کال د معرف مسایلو تخپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې نن په افغانستان کې د خونځیو زنګ وهل کیږي او میلیونونه ماشومان به خونځیو ته تلل پیل کړي. په سر مقاله کې راغلي په ډیرو سیمو کې د ناامنیو له امله خونځي بندي او په یو شمېر سیمو کې چې امنیت ټینګ دی هلته بیا ښوونکي په منظم ډول خونځیو ته نه حاضرېږي. د سر مقاله لیکوال ویلي معرف ته جدي پاملرنه پکار ده او په لرې پرتو ولایتونو کې باید ښوونځیو ته د تاک په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ شي. نوی کال زوړ ناورین دا د چراغ نه دولتي ورسپانې د سر مقاله سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې کال نوی شو خو د تیر کال زاړه ناورینونه چې قانون ماتونه، ناکامه بهرنۍ پالیسي، د لویو قضیو نیمګړې پرېښودل، د امنیت خرابوالی او بیکاری ده تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. د سرمقالی لیکوال ویلي یاد شوو ستونزو ته په کتو نوی کال ته هم هیلې کمې دي خو حکومت باید هڅه وکړي چې پر ځان د خلکو باور بیرته زیات کړي.
په ننګرهار کې د بزګر جشن ولمنځل شو. په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو وویل چې دولتي چارواکو سره تر اوسه هغه لازم مرسته نه ده کړې چې دوی ورته اړتیا لري. په دې اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په ریپورت کې ورو.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي هغه لازم مرسته چې دوی ورته اړتیا لري د دولتي چارواکو لخوا ورسره نه ده شوي. دغه بزګرانو د دوشنبه په ورځ د بزګر ورځې په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې وویل وطني تولیدات او محصولات به هغه مهال زیات شي چې دولتي چارواکي له بزګرانو سره په مختلفو برخو کې مرستې وکړي.
کانالو لپاره کوم چې ضرورتونه دي هغه تر اوسه پورې دولتي چارواکو نه دي پوره کړي. د کان تخم ته ضرورت لري، سر ته ضرورت لري، زراعتي سامان آلاتو ته ضرورت لري، قرضو ته ضرورت لري چې د کانال ته قرضې ورکړ شي او خپل ستونزې مشکلات به حل شي.
چې دې کې موږ کوم تخمونه استعمالو هغه قیمتي تخمونه دي، هایبرید تخمونه دي، هغه قیمت لوړ ده، $15، $30، $50 ده. په یو ګرین هاوس کې دوه پاکټ تخمونه راغلي چې تقریبا $100 $100 کې اذن دې قان دوه سره نه کیږي چې هغه خپل والی د تخم په برخه کې ورسره مرسته وشي او لازم کوم ادویه چې استعمالیږي هغه په برخه کې ریاست زراعت لپاره نه کیږي.
د دې جشن په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دا ومنله چې ټول بزګرانو سره به مرسته نیوي شوي. ولی یادونه وکړه چې د امن ولسوالۍ او ګڼ شمیر بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او دوی ته د باغداري او مالداري په برخه کې زمينه برابره شوي.
هغه امکانات چې سره هغه امکانات په لرلو سره به موږ کوشش کوو چې د بزګرانو سره کومک وکړي. ولی موږ خپل اقتصاد په خپل خپو په خپل لاس باندې ودرېدل غواړو. هر یو دروازې ته باندې ورسېدلې ولی تاسو ځنه ولسوالۍ ته لاړ شئ، تاسو کامې تلاړ شئ، تاسو خېبی تلاړ شئ، یا تاسو بیسودون ولسوالی یا سر خرود، ډیر ډیر زینو کې کارونه شوي دي، ډیر کارونه هم شوي دي. ولی هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې هر دی قان سره کومک شوي.
نوموړي وویل اوس مهال په دې ولایت کې د باغداري او مالداري لوی پروګرامونه روان دي چې دا به ټول ولسوالۍ ته وغځيږي. د بزګر ورځې په مناسبت په دې جشن کې یو شمېر بزګرانو د ډول سرنی په بدرګه لخپل وسایل سره یو ځای مانو اجرا کړ او ځینې نورو بیا خپل وطني تولیدات او محصولات نندارې ته یې خو.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر دکانداران وایي چې اوس مهال کورنۍ تولیدي خوراکي مواد چندان بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته بازار عمومي او د کیفیت لوړېدو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه تولید شوو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډېر افغانان د خپل وطن تولیدي مواد ترلاسه کوي. نور حال د نجیب زمان په رپورټ کې اورو.
په تیرو څو کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا ده کلچه کیلو چند است؟
کلچه برای شما 130 روپیه کیلو.
130 روپیه؟ شیر چند است؟
د کابل یو شمیر دکانداران وای د هیواد بازارونه د محل نیوی پسلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورنی تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهرینو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دکان لري. د وای په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوي، خو وروسته کیفیت ورستر بلی چټ سي او خلک یې هم اخیستلو ته زړه نشکوي.
هر شی خرسي کې پاکستانی او ایرانی، خلک افغاني خوشي د افغانستاني دغه فابریکې چې دا اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا له وروسته وخت چې قربان تیری کې بیا هر شی خرابېږي.
د سوپر مارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي رادیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت شدي. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلي نه میخرم، ان خارجي هم میخرم. داخلي کده باز خارجي
هم کورنی اخلو هم بهرني. لا کورنوی څخه بیا بهرني مواد شدي، کیفیت یې شدي او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم نه دي، نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نشته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې مات ګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکاندارانو وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړي، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړي چې یو بهرنی نوم ولري،
نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګری او صنایعو خونی د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان په 1940 کال کې 1540 اتیا تر 1590 میلیون ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی ممکن نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیت توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. مونږ کولی شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوو هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکلي نوشابهګانې چې فانتا کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالی چې افغانستان تولیدېږي دا د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورئ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما په گاونډي ټاپو کې پروت هیواد کې اوباتا د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون د هیواد تلاړ او د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو نوې ورځ وبلله. په هوانا کې ګډ خبري غونډه کې د امریکا او کیوبا ولسمشران که څه هم پر خپلو پخوانیو موقفونو ولاړ ښکارېدل، خو سره له دې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پړاو ته پر تعهد یې ټینګار وکړ. اجمل ان پرې رپورټ لري.
پرون د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو سره له خبرو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل سره له دې چې دواړه هیوادونه خپلو کې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کوي، خو واشنگتن به د کیوبا پر کمونیست حکومت د بشري حقونو او سیاسي ازادیو په برخو کې فشار ته دوام ورکړي. اوباما وویل د پنځو ستونزمنو لسیزو وروسته به زموږ د حکومتونو ترمنځ اړیکې په یوه شپه کې بدلې نه شي، او زیاته یې کړه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په شمول د امریکا متحده ایالات او کیوبا لا هم ډېر جدي اختلافات لري. هغه وویل دای روخانه ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د ډیموکراسۍ په پلوي خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر د خپل کیوبایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې په دې لړ کې د کیوبا د راتلونکي په اړه په خپله د کیوبا د خلکو لخوا د پریکړې حق، بشري حقونو، د بیان ازادي، د غونډو او مذهب د ازادیو یادونه وکړه. ولسمشر بارک اوباما په تیرو اته اتیا کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې کیوبا ته سفر کوي. دا په 1959 میلادي کال کې په کیوبا کې د فیدل کاسترو له واک ته رسېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو خواته مهم ګام ګڼل کیږي. تر خبرو وروسته د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې د ولسمشر بارک اوباما تر څنګ ولاړو، اوباما پر کیوبا د 45 کلن اقتصادي بندیز د لرې کولو د ملاتړ له کبله وستایه. ولسمشر بارک اوباما ویل په امریکا کې د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره لیوالتیا زیاته ده. د حقیقت چې موږ سره د امریکا د کانګرس د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو دومره لوی هیئت راغلی، د دې څرګندونه کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې دا بندیز لري شي زیاتیدونکې لیوالتیا موجوده ده. دا چې څومره سره به دا بندیز لري شي، لکه ما چې مخکې ویل، یوه برخه یې په دې پورې اړه لري چې موږ د بشري حقونو پر مسلو څنګه خپل اختلافات هوارولی شو. له همدې کبله زه فکر کوم چې خبرې اترې مهمې دي. دا د دې څرګندونه کوي چې پر دې موضوعاتو لږ تر لږه د دواړو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. د امریکا ولسمشر کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې وکولای شو چې لږ تر لږه د دې هیواد ولسمشر راول کاسترو د خبري اعلانو له پښتنو سره مخ کړي، هغه څه چې په کیوبا کې ډېر کم پیښیږي. کله چې د راول کاسترو څخه یو امریکایي خبريال د سیاسي زندانیانو په اړه پښتنه وکړه، نو موړي ویل چې دوی سیاسي زندانیان نه لري. راول کاسترو وایي د سیاسي بندیانو یو لیست همدا اوس راکړه. کوم سیاسي بندیان؟ یو نوم یا څو نومونه راکړه. یا کله چې دا غونډه ختمه شوه، د بندیانو د نومونه یو لیست راکړه. که چیرې داسې لیست ووسی، هغوی به نن د شپې تر پای ته رسېدو مخکې خوشي شي. کله چې د 2014 کال په ډسمبر کې اوباما او کاسترو په ټلیفون اوږدې خبرې وکړې، هوانا واشنگتن خپلو کې ډیپلوماټیک کې اړیکې بیرته پایل کړي. د مخابراتو برخه کې تړونونه لاسلیک کړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره ملکي الوتنې پایل کړي. ټاکل شوی چې نن به ولسمشر بارک اوباما د کیوبا د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. همدارنګه به د کیوبا په دولتي تلویزیون په ژوندۍ بڼه د کیوبا خلکو ته وینا وکړي.
په هغه اطلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د توریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشتوالی د دې ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې پورته کړې دي. دغه ائتلاف تر ډېره د سنی مشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه چې تر ډېره شیعه مشت دي په دې ائتلاف کې شامل نه دي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونه پکې شکل دي، ځواکمن ښکاري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشټوالي داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایی وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران په وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او هغه مال لا ډېرې کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښې وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایی وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا له نورو لسو هیوادونو هم غوښتنه سوې وه چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي، خو هغوی خپل ګډون رد کړی دی. یو شمېر پلټونکي پوښتنه کوي چې دغه ائتلاف چې مشري سعودي عربستان کوي او په خپل د دوی په خبره په نړۍ کې د افراطیت په خپراوي تورن دی، څنګه کولای شي د توندلارۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي؟ بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همدارز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولی دی. یو شمېر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د تیر دسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ، نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړې چې په ائتلاف کې ورګډ شي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یو ځای کیږي، خو له یو پوځي پیمان یا تړون سره نه یو ځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ائتلاف جوړول رد کړه. او د پاکستان جان رسپانی د دغه وه د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قول لیکلی و چې وایي تعجب کوي چې له دې ائتلاف سره د اسلام آباد یو ځای کېدو په اړه مطلب لولي، خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړې اړیکې لري وروسته له دغه ائتلاف څخه ملاتړ وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لستمی بجی شوی دی، پام کړی د دې سات مهم خبرونو لندیستا چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي، او پسې به 219 پروګرامونه تاندې څنګه او د خزو لپاره 19 پروګرام نیما نړۍ وره.
د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو په یو ټلیفوني تماس کې یو بل ته د نوروز مبارکي ویلې ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او د سیمې پر وضعیت یې خبرې کړي. په مزار شریف کې له یو شمېر څلورلارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له لرې کولو په دې ولایت کې د دوستم د پلویانو او ځایي چارواکو ترمنځ لاندرې زیاتې کړي دي. ولسمشر غنی په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ځانګړیو عملیاتو ستاینه کړې چې په ترڅ کې 14 تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه خوشې شول. امریکایي چارواکي وایي درې ایرانیان یې پر تهران له لګول شوي بندیزونو څخه د سرغړونې په دسیسو جوړولو ترن کړي دي. راپورونه وایي د سوری هوایي ځواکونو دا محل د پالمیرا د لرغوني ښار په شاوخوا کې د داعش له وسلوال ډلې سره په جګړه بوخت دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي سفر په ترڅ کې پرون ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې نوې ورځ وبلله. او په عراق کې شویم له مقتدا الصدر د دې هیواد پر حکومت غا کړی چې هر عراقی ته د دې هیواد د تیلو لوایدو څخه خپل برخه ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه هم زولو او نوې کال مو نیکمرغه. دوستانو، هغه د چا خبره په خوش په ورځو یا د خوخه میلو او رخصتۍ په ورځو کې ځینی کسان ولی نور زوروي.
دوی راځي د سیګرټ چاپیر رانه ګرځي، عجب عجب ګوري،
ګرځي چک چک شپله کودای ور پسیوال د انجلې جړا ته راوست.
څوک د احساس په لري مثلا زه خپل هم د سیخور لرم.
کته احساس قضاوت درلودي هرگز ادا کار نه کړو.
ملګرو، داسې کسان له ټولنیزو نزاکتونو او اخلاقو بې خبره دي او کڅه کې ساده. د دې ترڅنګ مو په دې تاندې څنګه کې دوستانو د هغو د زړه له حاله هم خبرو چې نوروز ته ورته په نورو مناسبتي ورځو کې د میلې پر مهال زورول شوی دي. زه نورګل شفق یم. همزولو، نوروز یا د نوی کال لومړی ورځ که یو خوا ژمي زپلو زړونو ته د پسرلي زیری ورکوي، نو بل خوا یې میله کولو او یا چیرې په چکر تللو ته هم هوسوي.
روح می پکې خدای ګو خو بوله دې
دوستانو په کابل کې قرغه، پغمان، شهدای صالحین، باغی واش یا جوبن او بابر بن یو شمیر هغه ځایونه دي چې د ځینو نورو مناسبتي ورځو په څیر د نوي کال په ورځ خلک خه په شوق ډلی ډلی ورځي. د ساتیرۍ د ځینو وسایلو ترڅنګ خوراکي توکي او غالۍ هم له ځان سره وړي چې یو چیرې د کومې ونې لاندې یا په شنه چمن کې او یا د اوبو پر غاړه د دنیا له غمونو او ستونزو لرې څو شیبې په خوښۍ او خندا تیرې کړي. خو ځینې کسان پر چکر یا سیل داسې تللې کورنۍ خصوصا مېرمنې او نجونې ځوروي، او لکه په ډوډۍ کې چې سړي ته ویښته ورشي داسې یې د خولې خوند ور خراب کړي. یوه پیغله مینا نظري راته وایي چې د داسې کسانو د لاسه اوس چیرې پتلو پښیمانه کېږي. دا زیاتوي:
ډېر داسې شوي دي ځکه په نوروز په ورځ اکثرا مونږ د باندې ځو، یو چمن کې ممکن غواړو هلته خپل فامیل سره یو فکر بدل کړو، مګم دوی راځي داسې ګرد چاپېر رانه ګرځي او یا هسې ځه او داسې ځه، یو عجب عجب ګوري په یو بل باندې په جیګ آواز غږ کوي چې د مونږ پام ور واړوي. شهدا ته تللې وم، کاکا مې غوښتنه وکړله چې یو ځل مې د پلار قبر ته ملاړ شو. کله چې هلته لاړلو نو ډېر داسې خلک وو چې هلته شهدا ته راغلي وو، نو عجیب او غریب حرکات یې کول، ټایپونه وي، د موټر د منس ټایپ چلان کړی و، دروازې خلاصې پرېښې وې او دوی ورته نڅل او زور زور یې ورته خندل، او درحال چې هلته دیره وه او قبرونه وو، یعنی موږ خپله پښیمانه شوي یو. نو اکثرا دا غوښتنه مو د فامیل اوس نه قبلوي.
دوستانو، یو بل ځوان مصطفی د نوروز د ورځې څو کاله پخوانی یوه خاطره را سره شریکوي.
شدای صالحین یو داسې سیمه ده چې د نوروز لپاره ډیره هلته خل مانځل کیږي. نو زه لنن درې کال وړاندې هلته تللی وم چې ګورم یوه انجلۍ وه، نو د هغې ویښتم معلومېدل، یوه خولۍ هم په سر وه، کالي هم دغسې د افغاني فرهنګ نه یو څه مختلف وو. د هلکان دومره ورپسې زیات وو چې سلو نه زیات نفر همداسې ورپسې روان وو، غورځي چکچکې شپېلک او دای ورپسې وال. د انجلۍ دومره تنګه کړه چې ژړا ته یې راوسته. دې وخت کې بیا پولیسو هوایي ډزې هم وکړې. ښه خبره نه ده چې یو څوک په یو چا پسې شاته لاړ شي یا څوک وځورول شي، دا انساني ارزښتونو ته توهین دی او سپکاوی دی.
اوریدلې مې دي دوستانو چې جنگونه یوازې کلی او ښارونه نه ورانوي، بلکې د هغې ټولنې ټولنیز آداب او اخلاق هم ځپي. د ټولنیزو چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر محب الله زغم هم وایي چې تر جګړو وړاندې په افغاني ټولنه کې د هیچ چا لخوا هم داسې ناوړه کارونه نه تر سترګو کېدل. دې زیاتوي چې اصلا ټولنیزو نزاکتونو او ښاري فرهنګ سره نه بلدتیا او د کورنۍ تربیې کمی دغه ډول کسان پر داسې ناوړه کارونو روږدي کړي دي. د ده په قول
یو چا ویل چې زموږ د خلکو د ژوند سطح د دوی له فرهنګ سره موازی وده نه ده کړې. البته یو وخت کې داسې نه وو. دا اوس هم که تاسې کتلی وي ځینې کلیپونه شته د داود خان د وخت، د ظاهر شاه د وخت، تاسې وګورئ چې هغه وخت میرمنې په کابل کې په نورو ښارونو کې څه رقم ګرځېدې او هیچا ته ورته کتل هم نه، ځورول خو را پرېږده. اما د جنګونو په وجه یو خو داسې شو چې خلک له هر ځایه ښارونو ته مخه کړه، بل ځینو خلکو سره پیسې پیدا شوې، دویم راغلل ښارونو کې جایدادونه هم کورونه واخیستل، مګر د ښاري ژوند نزاکتونه یې زده نه کړل. لا بلکې دوی هغه د خپلو کلیو هغه اصلي کلتور او فرهنګ هم هیروي. مثلا زموږ تاسو په کلیوالو سیمو کې داسې څوک پیدا کیږي چې ښځې وځوروي، هیڅ امکان نه لري چې هلته بالکل.
یو بل ځوان شیرزاد احمدی وایي چې که په چا د خپلې کورنۍ پته او عزت ګران وینو د بل هغه ته هم په سپکه نه ګوري.
اکثره خلک ما خپله هم لیدلي، مثلا دا باغي واشته که کله لاړ شي دا زنګوګانې مثلا دا تفریح سي، دا ډېر اکثره خلک ځي همداسې جونې ته پازابوي او دا ښه کار نه ده. که څوک داسې احساس ولري مثلا زه خپله هم داسې خور لرمه، نو هېڅکله به هم دغو مزاحمت ونه کړي.
خو د ټولنیزو مسایلو کارشناس امان الله هوسا بیا په دې نظر دی چې که دوی په دې نظر کټ په هدایونو کله به هم داسې ناوړه حرکات نه کول.
کپی داسې قضاوت درلودي هرگز ادا کار نه کاوه. د هر ستې د اکنوسنتریزم هر شي پر ځان باندې راڅرخي. زما خورته چې څوک نه ګوري لیکن زه حق لرم زبر خورته وګورم. دا نهایت به فرهنګي ده. قادر خان خټک وای دوه صورت رباب کوا عبدالقادر خو یو مکرم ازورده د مسلمان زړه. دغه د مسلمان زړه زارول نهایت لوی ګناه ده، نهایت جرم ده، نهایت به فرهنګي ده. پس دې ځوانان سره باید په فرهنګي ډول مبارزه وکړو او کنه وسل موږ باید د پولیس د نور خود دغه څخه مرسته وغواړو او دی منه.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یا خصوصا په لویو خارونو کې د میرمنو او کورنۍ لپاره د ځانګړو پارکونو او باغونو کمی او یا نشټواله هم یو ستونزه وی چې خای ځینې کورنۍ د مزاحمت کوونکو کسانو لکبل کوم چیرې په ملت للو ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر محب الله زغم وایي چې کچیر دولت داسې ځانګړو ځایونو په جوړولو غور وکړي نو ښاغلی زغم زیاتوي.
زما نظر دا دی چې کچیر دولت په خپلو پښو ودرېږي او د دې امنیتي جنجالونو له ستونزو بېغمه شي، باید دې ته پام وکړي، تفریح ځایونه ورته ډېر کړي او دغه امکانات شته په کمو پیسو کېږي. مثلا په همدې کابل کې غونډۍ ډېرې دي، د غرو لمنې شته، فقط دومره کار غواړي چې ونې پکې لږ شي، نیالګي پکې لږ شي او یو څه شنیلي پکې پیدا شي، ځینې سایبانونه او چوکیو دا شان ورته ولګول شي. یعنې ډېرې پیسې نه غواړي او که پیسې وه هم غواړي، بیرته خلک چې ورته راځي او ټکټونه اخلي له همدغو ټکټونو بیرته دغه پیسې دولت ته برابرېدی شي. البته دا باید په یاد وساتو چې چکر او شنو ځایونو ته تګ دا د سړي هغه د تیرو څو میاشتو ستړیا رفع کوي او سړی په روحي لحاظ خوشحالوي.
شنونه هر طرف سمانک شغله
پختو نو کدای یو یو طرف شغله
ګل پړی کې د موسم د نو بهار راغی
په کابل کې بابر بن دوستانو هغه ځای دی چې دغه بن د اداره کوونکو پر وینا هر کال د تفریح او ساتیری لپاره زرګونه خلک ورځي چې تیر کال کابو 800,000 کسان چې نیمې خځوي دغه باغ ته په چکر ورغلي دي. د بابر باغ د ساتنې مؤسسې مشر احمد شاه وردګ وایي چې دوی داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بن ته په سیل ورغلیو کورنیو ته مزاحمت وکړي.
یو بخش دې موږ د عملیاتي په نامه باندې یادېږي، هغه په خپل چوکاټ کې څلیر ویشت نفره ګاردان لري، هر یو ګارد په خپله مربوطه ساحه کې یا د منتظمین په مربوطه ساحه کې د خلکو نظارت کوي، خلکو ته رهنمایي کوي. زما په یاد دي چې په اوایلو کې په دې عنوان باندې یو تعداد ځوانان به راتلل چې څنګه په باغ بابر کې نجونو ته آزار ورکړه، فامیلونو ته د آزار او اذیت عامل وګرځي. نو که یو څوک اراده ولري مانای ده چې هلته زموږ محافظین شته دي او هغوی یې متوجه کوي، قوانین د باغ ورته تشریح کوي چې لطفا متوجه اوسه، خپلو اعمالو ته او خپل حرکاتو ته متوجه اوسه، چاته اذیت ونه کړي، آزار ونه رسوي. هیڅ څوک به د دې حق ونه لري او نه به داسې یو چانس دوی ته ورکړل شي چې دوی څوک وځوروي، دوی فامیلونو ته د اذیت عامل وګرځيږي.
ښاغلی زغم همداراز وایي چې کچېرې هر وګړی فردي ازادۍ ته په ارزښت قایل شي نو هیڅ څوک به څوک ونه ځوروي.
فردی آزادی د انسان لپاره هغه آزادی ده چې نورو ته زیان ونه رسیږي. هر کله چې د یو چا یو عمل نورو ته تکلیف رسوي، دلته بیا دی هغه آزادي نه لري او قانونا څوک حق نه لري چې داسې کار وکړي چې نور ورسره په عذاب شي. نو دا خلک باید په دې پوه شي چې همداسې چې دوی غواړي چې له خپل چکر او له خپلې میلې خوند واخلي، نور خلک هم داسې غواړي چې خوند واخلي له دې ورځې او له دې ګرځېده. نو باید د نورو حق ته احترام وکړي او هغه څه چې ځان ته خوشحالي غواړي نورو ته هم غواړي.
راځي ملګرو په پای کې د وردګ اوسیدونکو نادر شاه ته غوښ شو چې وایي د داسې کسانو پر وړاندې باید غلی پاتې نشو او مخه یې ونیسو.
مزې ورځ د نوروز میله و چې باغ بارات ته تللی وم، دوه دنې نجونې کانې وې چې هغه بیچارهګانې غځې کې په لارې تېرېدلې وې، هلکانو ډېر سخت زورور وکړه، حتی داسې حالت مې ولیدل چې ورغلل، حملې پرې کولې، لاسونه یې ور اچول. نو په هغه ورځ کې زه ډېر سخت وځورېدلم چې زموږ جامعه دغسې حالت کې دی او اوس پېنن خصوصا دې دولت نه سړی تقاضا هم نشي کولی، دې دولت نه څه تقاضا کوي.
یو مسله دا هم ده، پخوا به داسې و چې که چا به یو چا کې بد لیدل ټول به ورتلل، هغه سړی به یې منه کوه. اوس نن سبا داسې کیسه ده، وایي ما یې څه،
هر سړی دا وایي چې زما یو څه خود نه، باید موږ دا فکر ونه کړو چې زما یو څه. موږ ټول باید خصوصا ځوانانو ته دا زما پیشنهاد دی چې ټول باید یو لاسو سره مزن درې کس را بانګوش کې نه ځنه درې کس به موش دا خپار چې حالت دی که ته نن تا بل چاته وکتل به بد سترګه هغه تا تمن ګوري.
ډېره مننه. خواهش کوم.
موږ پردو جنګونو کې ډېر ګلالي وبایلل، تیر یو څو کلونو کې موږ ډېر سپرلي وبایلل، سنستر گن کئی سو پیغلو کالی اوبیل دازل بیرخ سپینو کانترو سر راشا مالا پدینوی کال سندرو سر راشا.
نو همزولو نوې کال مو بیا هم مبارک شه، خوخی مو په برخه او په دې هیله چې نه څوک وزورو او نه مو څوک وزوروي. تاندې څنګه پای ته رسو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandisange. دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس موندلی شئ pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org. خواخ
یاد کر دی اخی ہوا گانی دی، یاد ما جبینو ادا گانی دی، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، یو بل پسرو گلو وشت لے دے، داسی چی مست مست پٹو للار یما، ناجبی نشی خمار خمار یما، روح میں پکی خدای گو خوب والے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے کھلے دے، ماتل جنتا کابل کھلے دے.
نیما نڑئی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغاني ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې نجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز نجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وای دا چې کله لومړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه و، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سمپ نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې غینه پروژګه کې ما نور درسونه ما پروژګه کې لوستل. دا ول چې زه موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتیانې وې، نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامیاب شوې. نو مور مې راله دا موسیقي څه شی دی ویلې. ما نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی، هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې تا موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه اوسي. پلار مې چې ماښام کور ته راغی، ما پلار داسې موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر دې نه چې زه تاسو ته ووایم زه کامیاب شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړه شه ووایه خپل زړه ته دې وګوره. نو بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه، دا ستا لور هم نه ده، زما لور هم نه ده، پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وای دا چې لمړی د موسیقي مکتب تراغله لمړی رباب غاوه او بیا د زینو کورنۍ ستونزې لامل شپک میاشتې په کور کې ناشته بیا د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر وسه پوري د کورنۍ خړی د دې مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غاوه بیا رباب نوريسته مې سرود غاوه زکه چې رباب کې الکانو ماتل چې رباب خنخ کاری تاثر او دسه دسه سرود مې انتخاب کو تقریبا 3 کال ما سرود کار وکاو او بیا بعد هغه نه چې مشکلات زما ژوندۍ کې رانه مثلا زما ترونو پرې نه خواستم چې راشم مکتب ته بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راوستلم بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړه نو ما پیانو انتخاب کړه زه اوس تقریبا 2 کال کېږي چې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه کړی یا تاسو نه د کار کړی نو خو سره خو بیا پرې ده یعنی مور او پلار مې اوس هم راسه مشکل مثلا نه لري خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې و چې ګوره تانیګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه کړه خپل لور د پاره واغه دې پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي واغه دې خبرې دې مثلا ماماګان مې ته مور ته مې و چې دا خبره ریښتیا چې نیګین مثلا موسیقي کار وکړي نو زموږ او تاسو رابطه قطه خو ما ته ډیر مهم نه دي ځکه چې زه غواړم دا مخې ته سم ځکه چې هر جنې چې ګوره هم دې خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دې زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي زه غواړم چې مې چې زړه غواړي سم چې غواړي چې مثلا زما زړه غواړي چې زه موسیقي کار وکړم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقی په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي دا وای به هر ملکونو ته هم سفرونه کړی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خودلی دی.
زما ژوند کې ډیر تحولات رااله دا چې زه دومره مخې ته تلم زه اوس د ارکستر رهبری مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم کېدای شي چې زلته بیرته معلمه شم یعنی دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبۍ ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوند کې ډیر ارزښت لري ځکه چې منګه خنور مملکت ته خودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی هغه چې منګه ولیدل نو اصلا دا فکر نه کو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی اصل منګه باور نه کیږي چې تاسو افغانستان نه راغلی ځکه چې منګه فقط د افغانستان نه دومره پویګو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دی هم د سیوطفان چې او د کلنشنکوف او د شینې په غاړه دی او هم د تمام ورس هم د غوژنه دی په خوځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کورونه بارته وتل نشي تاسو خواته څخه کار کوي یعنی مونږ ډیر خوشاله شو چې هغه مونږ ولیدلو او فکر یو کو چې نه افغانستان هم د سيو زیات انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغه باندې خبر یو
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم زم یعنی پوښمه چې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاد ډیره تشویق لم چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر نو ځکه چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ بیا بعد هغه نه چې استاد کامیلو راغی او ماته د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سمس او زموږ ټولو سازان زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم تقریبا 20 نفر دي 20 جنګ یعنی د ټولو.
اغلی نگین د خپل لمړنی کانسرت یادونه کوي چې دی په لمړی ځل رهبری وکړه او د هغه سندرو یادونه هم کوي چې په دې کانسرت کې ویل شوی وي.
مونږه اول کانسرت چې مونږه دوه هفته مخکې لرو چې هغه کانسرت کې مونږه جوان نارنجي نشاط کون جانمن او عائشه خپل چې زمونږ افغاني ډیر خپارتي دی هغه مونږه کار وکړي او په ازمونږ ارکستر کې چې غربي علي هم دی او شرقي چې رباب طبلا او ستار دی او غربي چې دی وایلون ویولا چیلو ترامپټ او بو کلارنت پیانو او نور ضربي علي دي چې مونږه دوه سرودونه لرل چې هغه مونږه لیپی د کړی دي چې یو د سرود تفلو او یو ز خزو د پاره سرودونو هغه رهبری ما کړی د چاغه کې جنکیان ولکان میکس دی او ترانه د چاغه ما رهبری کړی دی.
نگین د خپل لمړنی کانسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویری ده خو کله چې کانسرت خلاص شونه ډیره تشویق شوه دا وایي ټول ډیره روحیه را کوي چې خپل کار دی په خاتو غتر سره کوه ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کانسرت کې ډیره ایریدلې هم ځکه چې ما ویل چې ما نه غلط نشي ځکه چې زما ونین کانسرت دی نو زه ډیره داسې ایریدلې وم بیا چې زه کله ستیج مخې ته لاړم اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچو باندې نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږ
گئی او ز خپل خدوم رهبری وکم نو ز ډیره خوشاله شوم او ډیر مونږه تشویق شوم ز ډیره تشویق شوم بخصوص ډاکټر سرمس ما ډیره تشویق کړی کار کې او زما پلار نو ټول استادان دلته ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې دا کار باید مخې ته وسی ځکه چې تا ولین جنې او دا کار باید پریم نه دي ځکه چې کتاب پری خدو نو ری حتما نور جنې کینم دا جرأت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسی
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریدي چې درس ووایي نو خواهش مې د هغې نه داده چې پریدي خپل درس ووایي ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کړي هغه غټ ژوند مخې ته لري خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي رسامي هر هماغه رشته چې د پریدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي زما فقط پلان مې داده چې زه یو ښه پیانیست اوسم او یو ښه ارکستر رهبر اوسم زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخې ته وسم غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر ملي ارکستر منګول ورو افغانستان کې او رهبری زما په خوښه ده
درنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډه لرلی شي د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان شنه چمنونه او نیالګي کینوي خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلې له یو څو نجونو نه به واورو
پسرلی دا اوس مې ګلان کرلی دي سو رنګ کما ګلان مې کرلی دي کشوالی مې کرلی زیړ ګل د ګلاب یو سو دانی بوټی مې خي د دو یار وخت پالنه کوم او په وخت بو ور کوم په رور تا چوما ګلان چې دي طبیعت پاک یو د انسان روح آرام کوي او خزم باید پدې کې باندې وخت لږ شي د خزو سلیقه دا شي د ګلان روزي ګلان کوي ونی او کوي دي ته پته منې چې تا نه باید نران دې کار کې وند وخت لي خزم باید کوم پکې وکي
باورې کې موږ په نوې کال خاطر تصمیم لرو چې ګلان کینو مثلا نیالګي کینو د ماته ډېر زیات سهم اخیستې د سونی الګیم په حساب باندې مشترک هم کولای سره کینو ویلې ګلو ګل کریم کړی دا تر چې سرسبز اوسي ګلو ګل کاری اوسي
ازمام خوخیږي چې ما ګلان وکړم دا د سه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه وند واخلي کنه دا نه چې ټولنه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسور اوساتي
از زیات علاقه ورسلرم اته دومره علاقه لرم چې کله نه کله ماته کورنۍ کې وي کاشکې د زراعت هم لسته وي یعنی کله چې په سړی موسم شي په پټیو کې ډیر زیات کار کوم او ګلو ګل کاری څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډیر خوښیږي مثلا ګشنیز مول سرخاک حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډیره به نازکه وه نو هر چا به چې راشکوله خوړله بیا به ماته یوه دعا کوله او د ګل سره خو ډیره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګل ګل کاری وکړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
خونے جگر خم عالم
قاتل خون جگر خم عشق نام رادا تاس پغام و سرکرم فخر پاشاهی کا سوک مالو عزت واری سوک فخر پاشاهی کا سوک مالو عزت واری زمال پارت بس دے خزان دیانو کھل مال پارا بس دے خزان دیا